السلام علیکم او ستړي مشې دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2020 کال د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده ولی ها میرزاده مو د مشال ریډیو د فرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو خو اول د دې سات تازه خبرونه له احمد الله نوري
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی په کراچۍ کې تیر شپه په ایوي چاودنه کې اته کسان مړ شوي دي د پاکستان فوج د عامه اړیکو څنګه ادعا کوي چې په بلوچستان کې لس وسلوال وژلي دي او په پاکستان کې کرونا وایرس درې اتیا نور کسان وژلي دي د خبرونو تفصیل په کراچۍ ښار کې تیر ماخوستن په ایوي یخي خونی یا کولډ سټوریج کې چاودنه شوی چې پکې اته کسان وژل شوی دي د کراچۍ ښار اډمنستریټر لایق احمد د پیخي پیړه پاکستانی رسنۍ ته وویل د نوې کراچۍ سیمې په ایوي یخي خونی کې د بوایلر چاودنې له وجې اته کسان مړ شوی او ډیر شنور جوبل شوی دي د چارواکو په وینا دغه یخي خونی کې جوس شربتونه او میوه پرتی وی او چاودنه دومره زورور وه چې د ګودام ودانۍ سره جوخت نور ودانو ته هم زیان رسولې دي د سینسوبي حکومت د پیخي نوټس پخستو سره د پلټنو امر په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پی ڈی ایم نن د حکومت پر ضد په مردان کې جلسه کوي د پی ڈی ایم مشرانو په وینا په مردان کې د دې جلسې کولو مقصد د اسلام آباد په لور د ممکنه لانګ مارچ تیاری ده او د جنوري په شپږمه به په بنو او په شپاړسمه به په پیښور کې هم جلسې کوي د دسمبر په 14 د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان په لاهور کې رسنیو ته ویلي وو چې وزیر اعظم عمران خان د جنوري تر 13 استعفا ورنکړه نو د فروری په اوله نیټه به د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کوي خو وزیر اعظم عمران خان او یو شمېر نورو وفاقي وزیرانو په بیا بیا ویلی دی چې اپوزیشن ګوندونه خپل ځنې مشران د احتساب د عمل نه بچ کولو لپاره دا احتجاجونه کوي او حکومت به کله هم په دباو کې را نه شي د پاکستان فوج د عامه اړیکو څنګه آی ایس پی آر ادا کوي چې د بلوچستان په اواران کې لس وسلوال وژلي دي آی ایس پی آر تیر ماخوستن په خپل یو بیان کې ویلي امنیتي ادارو ته اطلاع ورکړل شوه چې د اواران په ګوارګو سیمه کې وسلوال یو ځای ته راجمع شوي دي نو د عملیاتو دوران یې لس وسلوال ووژل چې پکې زیاتره د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو تورن وو په خبر پاڼه کې ویل شوي دا وسلوال په امنیتي سرتیرو په ډزو کې هم ککړ ول او د دسمبر په 16 د ډزو له وجې په اواران کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی وو تیره اونۍ هم د بلوچستان په کیج ضلع کې امنیتي سرتیرو عملیات کړي وو چې پکې د دوو وسلوالو د وژنې ادعا کړې وه بل پلو ایوي وسلوالې ډلې هم تر دې دمه په دې وژنې په حق لس نه دی ویلي په پاکستان کې د کرونا وبا په تیر یو شواروس کې درې اتیا کسان مړ کړي دي چې ورسره په دې هیواد کې د یادې ناروغۍ له وجې د مړو ټول شمیر 9550 ته ورسېدو په پاکستان کې د کرونا په اړه د حکومتي ویبپاڼې د شمیرو تر مخه په دې هیواد کې په تیرو 44 ساعتو کې شاوخوا 2150 کسان په کرونا وایرس اخته شوي چې ورسره په هیواد کې د کرونا ناروغانو ټول شمیر له 4,28,900 واوښت خو 4,45,000 نه زیات ترې بیرته رغېدلی دي په پاکستان کې د اکتوبر میاشتې نیمایي راهسې د کرونا دویمه څپه شروع شوې ده پاکستان وای افغان وګړو لپاره په کابل کې له پاکستان سفارت او جلال آباد مزار شریف او قندهار قونسلګریونه د پاکستان ویزې ترلاسه کولو پروسه نور هم اسانه کړې ده په کابل کې د پاکستان سفارتخانه د دسمبر په 28 په خپل یو بیان کې ویلي د یاد ملک ویزې ترلاسه کولو لړ کې د فارمونو راټولولو لپاره د غرفوش میرا لوو څخه ولسته لوړ کړې چې پکې د علاج لپاره تلونکو زده کوونکو سوداګرو او زنانو لپاره بیلې غلفې جوړې کړې شوې دي په بیان کې ویل شوی د کابل سفارتخانه ترڅنګ په جلال آباد قندهار او مزار شریف کې قونسلګریو د دولت په لارښوونو افغان وګړو ته آنلاین ویزه ورکول هم شروع کړې دي په افغانستان کې له تیرې وی اوږدې مودې راهسې خلک دا شکایت لري چې په کابل کې د پاکستان سفارتخانه او په ځینو نورو ښارونو کې د یاد هیواد په قونسلګریو کې زیات رش له وجې ویزې په ترلاسه کولو کې له سختو مشکلاتو سره مخ وي د روان کال په اکتوبر میاشت کې په جلال آباد کې ټیل ماټیل د زنانو او ماشومانو په ګډون 15 کسان وژلي او 14 نور یې جوبل کړي وو او اخری خبر د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کانګرس لخوا منظور کړی شوی د 900 میلیونه ډالرو د اقتصادي مرستو بل سره ناخوخي په خودلو سره ویلي چې دستخط به پرې نه کوي د دسمبر په 28 په ټویټر خبرې کړی شوی وی ویډیو کې ټرمپ په واضح توګه نه دی ویلي چې هغه به دا بل ویټو کړي خو شکایت یې کړی چې پکې ډېر زیاتې فضول خرچانې شاملې دي او د دې به امریکا ولس ته نیغ په نیغه څه ګټه ونه رسي ټرمپ ویلي که کانګرس غوښتنه کوي چې د دې قانون سازۍ نه دی غیر ضروري شیان وباسي او یو مناسبه بل دی ورته ولیږي نوموړي په شاوخوا 6000 پاونډ مشتمل بل کې هغه شیان په نخښه کړی چې پرې ناخوخي خودلې چې پکې مختلفو ملکونو سره مرستې د میوزیم او میانو د افزایش لپاره مالی مرستې ترڅنګ ځینې نورې خرچې شاملې دي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې احمد الله درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په کراچۍ کې بیګا په یو کولډ سټوریج کې چاودنه شوې. یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبل رسیدلې ده. د یو شمېر مخالفو ګوندونو ائتلاف پی ډی ایم نن په مردان کې د حکومت خلاف جلسه کوي. معلومات درکو. په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي او د سیمې نور مشران د قومي اسمبلی غړي او پښتون تحفظ موومنټ یو مخکښ علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنه کوي.
د یو کومې سیملې د منبر نیول تر بالکل نامناسب لا بیا دو دغه نشاندنه حق دا چې پایدو دا نه جایز دو دغه خبره وشي رعایت کله شي.
پرون په پیښور کې د عوامي نشګوند یو مخکخ بشیر بلور اتم تلینو مانزل شو.
داغه د نړکو چې وی چې خودکش جنگونه به ختم شي د دشمن ګوله به ختم شي خو زموږ سینې به ختم شي.
د خیبر د لنډی کوتل اوسیدونکو شکایت کوي چې په حکومتي ادارو کې کارونه په سمه توګه نه کیږي.
نوی نظام ته موږ په دې خوشاله چې موږ ته په پېښور غونډې په دفترو کې په بازارونو کې په هسپتالونو کې به موږ ته سہولت راکړی شي خو هیڅ قسم سہولت نه راکړی شوی.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل په کراچۍ کې بیګا په یو یخ خونه یا کولډ سټوریج کې په یو چاودنه کې 8 کسان مړ شوي دي او 1.5 نور ژوبل دي. چارواکي وایي دا پیښه په نوې کراچۍ سیمه کې په دغه کولډ سټوریج کې د بوایلر د چاودنې له امله شوې ده. چارواکي وایي له ګودام سره نږدې نورو ودانو ته هم نقصان رسیدلی دی او د پیښې پلټنې کوي چې وروسته به نور معلومات له ولس سره شریکوي. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال نیاز علي خان راته معلومات راکوي.
بیگا ماسپوتن نوخته دا 14 د کراچۍ خار چې د نیو کراچۍ کوم سیمه د پاغه کې یخ خودان د چپکی ویلې کې چې جوس او فروټ او کولډ ډرینک چوتوي هغه په کې ساتل کېږي. نو په دې 14 کې 8 تنه چې کوم دی هغه مړ شوي دي او 10 کسان چې کوم دی هغه ژوبل شوي دي. کوم چې زخمیان دي هغه په مختلفو هسپتالونو کې دي. 10 کسان داسې دي چې هغو ته معمولي زخمونه راغلي او هغوی علاج کړی دی، هغه کور ته لیږلي دي. د هغې نه علاوه 40 کسان د ښار په بیلابیلو هسپتالونو کې اوس هم داخل دي. د دې 14 د وجې چې کومه فیکټري ده یا ګودام دی د هغې یو غټه حصه چې کوم دی هغه راغورځېدلې ده. نو اوس هم هلته غټه مشینري دي بیا ده کومه چې ملبه ده هغه د هغه ځای نه لږ کوي. کوم چې سرکاري چارواکي د کراچۍ ایډمنسټریټر دی لئیف احمد دا هغه سره زموږ خبرې شوې دي. نو هغه وی چې موږ د دې تحقیقات کو چې دا 14 د سټ بوایلر د وجې شي دا یا څه د کیس د وټو د وجې شي دا خدای د وجې چې کوم سره نږدې نور افکټیان دي چې رنگ جوړي یا نور افکټیان دي هغه ته هم نقصان رسیدلی دی. اوس هم ډېر غټه مشینري لګیا ده په دغه چې دا منبل کوي او هغه ته دا اندېښنه ده چې د دې منبل د لاندې نور کسان هم دی ولې چې ډېر خلک راغلي دي هغه د خپلو رشتہدارانو ته پوس کوي چې کوم په دې کڅۍ کې یا په دې ګودام کې کار کوي تر اوسه دا غو په اړه کې هیڅ معلومات نه لري. دا کڅۍ چې کوم مالک ته یا ګودام چې بچاوونه پولیس هغه پاغړ دا وایي چې هغه پاکستان کې نشتی هغه بهر دی. د دې حوالے سره هغه مختلف چې کوم شواهد دي هغه غوښتي دي تحقیقات کوي چې دا 14 د صد وجې شوی دا او په دې 14 باندې د سنگ سوي وزیرانه یا نور چې کوم وزیران دي هغه هم دنه کړی دا او دا ویلي دي چې موږ بل دې پورا تحقیقات کوو چې دا 14 د صد وجې شوی دا کم خلک چې وفات شوی دی په دې دغه کې یا مړ دي دا هغه لاشونه دا هغه کورونه ته تللي دي او لږ صحت پس په ښار په تلبل علاقو کې دا هغه جنازي کیږي.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
دا تاسو مشال ریډیو خبرونه ته وکي. د اپوزیشن د یو شمیر ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک نن په مردان کې د حکومت خلاف جلسه کوي. مخکې په لاهور کې د جلسې پر مهال د پی ډی ایم مشران ویلیو چې په فروری کې به د اسلام آباد په لور لاریون کوي چې په لړ کې به د خیبر پختونخوا په یو شمیر ښارونو کې جلسې هم کوي. نننۍ جلسه هم د اسلام آباد لاریون یو تسلسل بلل کیږي، خو لا هم د اسلام آباد د لاریون کره نیټه نه ده ښودل شوې. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال زلان یوسف زئی راته معلومات راکوي.
تیر چې کوم د پی ڈی ایم غټه جلسه لاهور کې هغه کې دی اعلان کړو چې فروری کې به د حکومت ضد اسلام آباد تم لانګ مارچ کوي. د هغه لانګ مارچ لپاره تیاری چې کوم نه روان ده، او نن مردان چې کوم جلسه ده او دلته کوم لاریون کیږي، دا د لومړنۍ شروع ده د اسلام آباد د لانګ مارچ چې کوم امکان شته د لاسو پر الله فیصله ده هغه راشي. د پی ڈی ایم چې کوم مشران دي هغه نن وخت ورکړی یولس بجې د سوابه روډ نه چې د دغه ځای نه بعد د جوخان نه بدی روانېږي د سټیشن پورې، ریلوے سټیشن چې کوم دی مردان کې، تر هغه ځای پورې به مولانا فضل الرحمن صاحب د مارچ مشري کوي، او زیات امکان داري چې د نواز شریف نائب صدر مریم نواز هم دغه مارچ کې ګډون وکړي. دوی به اولس خلک کارکنان به ورسره دی بروانی کی دا سٹیشن طرف تا، او بیا سٹیشن کے بچل سکی گی حل تک کی جلسے دا پارا وقت ورکڑے شوے دے ماسپخین یو بجا. امیر حیدر خان ہوتی و پخپل ہم پر جلسہ کی او پر مار کی تکم دینا پر ڈونکی دا آگے ترسنگ آفتاب احمد خان شیرپاو چکم دینا حوا پکن دے. نو دل تک کی عوامی نیشنل گن او مولانا فضل الرحمن جمعیت علماء اسلام چکم دی اغیخ کاری چکم دی دلته کې مهمه چلول لري پر سوابه کو مردان کې د کلو په سطح باندې کارګران دي. نو په دې جلسه کې زیات امکان همدار چې د کې ود عوامي نشتل کون خلک زیات وي، او د جمعیت علماء اسلام کارګران به کې زیات وي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. بیا پی ڈی ایم وای چې د تحریک انصاف حکومت په 2013 کې د درغلو په نتیجه کې واکمن شوې دي، نو ځکه باید حکومت استعفا ورکړي. خو د هیواد الیکشن کمیشن دغه انتخابات شفاف بللي، او بیا حکومت هم دریځ لري چې اپوزیشن ګوندونه د درغلو په کیسونو کې ځان له سزا او نه بچ کولو لپاره راغونډ شوي دي او د حکومت خلاف جلسې کوي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے. د پاکستان د کورنو چارو وزیر ویلی د هیواد د جمعیت علماء اسلام فی د مولانا فضل الرحمن په شمول د هیواد د شلو سیاستوالو ژوند ته خطر دی. شیخ رشید د دسمبر په 28 زیاته کړي چې حکومت هغو سیاستوالانو ته نوټیسونه لیږلي او ترې غوښتي چې محتاط اوسي. خو د جمعیت علماء اسلام فی او عوامي نشر ګوند ویندویان وایي د هیواد د مهمو سیاستوالو او عامو خلکو د امنیت خوندیتوب د حکومت ذمہواري ده، او دا چې د امنیتي ګواښونو اعلانونه بعد دوی حکومت سے تحریک کمزور نکڑی. د چارو زینی شنون کی بیاوائی که لیوی خواه دا ترگره زید قومی اکشن پلان پا سمتو گنه عملی کی گین، و لبلی خواه حکومت غواری اپوزیشن سیاستوالو تا دا امنیتی خبردارو پا ورکولو دا غوی و لسی غنده ناکام کری. هارون باچا ریپورت لری.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید د ګل پر ورځ په اسلام آباد کې ترهګرۍ ضد قومي ادارې ته تر ورتګ وروسته خبریالانو ته ویلي حکومت معلومات ترلاسه کړي چې ترهګر غواړي د جمعیت علماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن په شمول د هیواد شل سیاستوال په نخ کړي. رشید پرته له دې چې واضح کړي چې پر سیاستوالو ممکنه ترهګر بریدونه د هیواد دننه او که بهر پلان شوي دي، زیاته کړي چې حکومت سیاستوالو ته د محتاط اوسېدو او د خپل امنیت ساتنې لپاره د اقداماتو ویلي دي. رشید دا څرګندونه پر داسې وخت کړي چې پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم د دسمبر پر 23 په مردان کې د حکومت ضد جلسې اعلان کړي دي. مولانا فضل الرحمن د حکومت خلاف د یو لس اپوزیشن ګوندونو د ائتلاف پی ڈی ایم مشر دی. شیخ رشید هم دارز ویلی حکومت په تیرو کلونو کې هم ځینو سیاستوالو ته چې د اپوزیشن هغه هم پکې شامل ول د ممکنه تر هغه حملو خبرداري ورکړي ول چې پر ځینو شوي وي او روغ ترې وتلی ول. د کورونا چارو وزیر په عین وخت کې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان پوځ او نورو قانون عملي کوونکو ادارو کار ستایلی او ویلي دي چې په تیرو درو کلونو کې په هیواد کې ترهګر بریدونه او پکې د خلکو د وژنې پیښې له 40 تر 50% کمی شوې دي. د خیبر پختونخوا لپاره د جمعیت العلماء اسلام فی ویان مولانا جلیل جان د دسمبر پر 22مه مشال لیډیو ته وویل دوی د شیخ رشید بیان اندیښمن کړی دی. د خبرانو موړی وزیر باید دې پختونو ته هم ځواب ووایي چې سیاستوالو ته امنیتي خطرونه د چا لخوا دي او حکومت یې د لمنځه وړلو لپاره څه کوي.
کله چې مولانا صاحب د دورې پروګرامونه شروع شي نو په دې وخت کې نقطه هم په حرکت کې راشي او حکومت هم په حرکت کې راشي او دغه سي نوټسونه ورکوي. کدی ته معلومات وینو دی د حفاظت کول انتظامات ولې نه کوي. نو دا خو دی خپل کردار باندې دبل لګی چیرې مونږ ته پتا دی چې دا شی کېدو والا دی. نو مطلب دا دی چې دا خلک کوم سره شریک دي خدای نه خواسته دا پی ڈی ایم د تحریک کله اوروج تور رسیدو نو په دې دوران کې دا خبرې کوي. نو دا سيزونه باسي تشويش دی مونږه لپاره. مرکزی قائدانو لا ثړ ورکه چې تاسو خپل حفاظت خپل وګی نو حکومت تکم مرز دوا دی.
عوامی نیشنل ګوند هم د حکومت خلاف تحریک کې د پاکستان جمهوری غورځنګ ملګرتیا کوي. د دې ګوند مرکزی بیان زاهد خان د دسمبر پر 22مه مشال لیډیو ته وویل دوی له هغه رئیس چې په خیبر پختونخوا کې حکومت وو د ترهګر بریدونو ښکار دي. نوموړي زیاته کړه حکومت پر زیاده دی چې د خلکو مهمې ستونزې حل کړي. سیاستوالو ته د امنیتي خطرونو په خبرو ولس د اپوزیشن ګوندونو جلسو ته له تګه ویروي.
مونږ مخکې پریم دا کړه اعلان کړي کزنګ کم څه دي ته نقصان ورسېدو دا غي ذمہ دار انده خاني دي دي چې په حکومت کې نو هم موږ وجلو وي دا د امریکای سره دي تاسو کال اوس موږ هم حکومت کې نه یو هم ټارګټ کیږو. نو دې مطلب څه شو بیا سټیټ څه شو ذمہاري څه شو دې چې وته دا ګورو بوت طالبان وي چې طالبان صحیح دي نو خدای طالبان خدا کارنامه راځي یا تاسو دې ته پښتنو نه ته ذمہاري د ریاست ته کې نشي کولای. نو دا دی او اعلان دی چې ریاست کمزور دی هغه تحفظ چاته نشي ورکولای. نو بیا به هر سړی خپل خپل ځانته سکیورټی پیدا کړي. دا خلکو چې کوم مشکلات دي دا هغه د نظر نه افا کول لپاره دی همدغه مختلف بیانې کې.
د کورونا او چارو وزارت د دسمبر پر 22مه په یو اعلامیه کې ویلي تر هغه راځي ځد کمی اداري یا نکټا ته د کورونا او چارو وزیر شیخ رشید د ګل وزید د دورې پر مهال هغه ته ویل شو چې دا اداره د قانون د لاندې په بشپړ توګه فعال او خپل اهداف ته د رسیدو په هڅه کې ده. خو په پیښور کې مشر خبريال او د چارو شندون کې شمیم شاهد د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ناامنۍ او هدفي وجونو پیښو ته اشاره وایي پر تر هغه راځي ځد کمی اکشن پلان هغه رنګ چې لازم ده عمل نکېږي. نوموړی زیاتوي د هیواد سیاستوالو ته د امنیتي خطرونو له خبرو داسې بریخي چې حکومت غواړي د اپوزیشن راتلونکي جلسې ناکام کړي.
مردان کې یو څو راګر په بنو کې د اپوزیشن په لار کانه کې را دي حکومت یو دا چل دی چې هغه کوشش وکړي چې دا جلسې ونشي. د حکومت خلاف چې کوم خبرې دي هغه خلکو ته نه رسي. دا تر هغه خلاف چې کوم نیکست الیکشن پلان او هغه خو د ډېر په خوانه په باندې تکول روان دي. په خوره یې کوټ ګزون شو کسانو خلاف چې کوم ملک ریکارڈ پہ چلے آگاہ خلاف سپریم کورٹ کے کیس چلے گی. مختلف سیاسی بالکل باغی بان عمل درآمد طرح گری روان رہا ٹارگیٹ کلنگ اور ملک روانی خصوصاً کو قبائلی سیوں کی تکمین حالات داسی میں بھی چسنگا داغی کی گی.
شمیم شاهد زیات کړه د امنیتی خطرونو په خبرداري او سربیره حکومت د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو د زورولو لپاره د احتساب اداره هم کاروي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دسمبر پر 22مه په اسلام آباد کې د خپل ګوند غړو یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې احتساب اداره د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د هغه د شتمنیو په اړه د پښتنو ګروګرو لپاره وروغواړي نو باید هرومرو حاضر شي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پرون مازیګر د پېښور په باچا خان مرکز کې د عوامي نشګون د مخکخ بشیر احمد بلور اتم تلی نومانځل شو. بلور د 2012 کال د دسمبر په 22مه چې هغه وخت خیبر پښتونخوا د کابینې وزیر وو هم په پېښور کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شو. د بشیر بلور پرونی یادونډه ته د عوامي نشګون د صوبایي او مرکزی مشرانو ترڅنګ د بلور د کورنۍ غړو هم ویناوې وکړې او د وسلوالو پر ضد د بشیر احمد بلور مبارزه یې ستایله. غلام غاز نور تفصیل راکړي.
غونډې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټر میا ابتخار حسین د بشیر بلور د تورزنۍ او مړانی ستاینه وکړه او زیاته یې کړه
چې دا غره نرتوب او د خیرت چې وی چې خودکش جنگونه به ختم شي د دشمن غوري به ختم شي خو زموږ سني به ختم نه او دا خبره به بیا څوک کوي چې کومه شپه په ګوروي اپا کورنی چې کومه په ګوروي په ګور دا د دې خوندان
کوي. میا ابتخار حسین وویل چې دا وی د غوند د اتنیم سونه زیات کسان په وسلوالو بریدونو کې وجلې شوې دي، ولې اوس هم دا وی د غوند کارکونان په هدفي بریدونو کې وجلې کیږي.
مونږ نن هم د دې خبرې مطالبه کوو چې کله شتګردي ختموي د نشکله شتګن باندې به انو من عمل کوي. تقریبا اتنیم سو شهیدان مونږ ډېر په ډاګه ورکو چې کرنا په ملکان کې امن راغلی دی، نو سلویخ کسان نور په ټاګر کې لګي زموږ شهیدان اخر وړي قصور هم څه دی او تر کمې پورې مونږ ته نن هم ترټ کې چې دا پوره مرو زګینې د سر خیر دي نشته. امن مونږ غواړو دا مې تشدد خلک کوم خطر مونږ ته ده.
غونډې ته د بشیر بلور انګور او د عوامي نېشنل ګوند ویاندي سمر هارون بلور په خپله وینا کې وویل چې بشیر بلور به کله د یو چاودنې د زینه کور ته راستون شو، نو هغه به د وسلوالو په فعالیتونو کې په وجل شویو کسانو پسې لکه د خپلو ماشومانو په رنګ جړله. په باچا خان مرکز پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د مخکښ بشیر احمد بلور اتم تلین تیر مازیګر ولمنځلې شو. بشیر احمد بلور چې هغه مهال د خیبر پښتونخوا په کابینه کې صوبایي وزیر هم و، د دسمبر په 28 په 2012 کې په یو ځانمرګي برید کې وژلې شوی و. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
سمشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان د استاذ مولانا جمال الدین ترڅنګ د دې سیمې ځینو سیاسي مشرانو او مدني فعالانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او قومي اسمبلی غړي علي وزیر گرفتاری غندلې او له حکومت غوښتي چې هغه خوشي کړي. وزیر د پېښور پولیسو د ډسمبر په 14 په پېښور کې نیول او وروسته د کراچۍ پولیسو ته حواله کړ او دا وخت د عدالت په امر هم داغوی په ریمانډ کې دی. په وزیر تور دی چې په کراچۍ کې د غورځنګ د ډسمبر 6 په جلسه کې د ریاست خبرې کړې وي. د کراچۍ پولیسو دا هم ویلیو چې په سوراب ګوټ کې د جلسې اجازه نه ورکولو باوجود غورځنګ جلسه کړې چې د دوی په وینا دا د قانون سرغړونه ده. اشتیاق مسعود رپورت لري.
د سویلی وزیرستان قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین مشال ریڈیو تا ویائی
د یو قومی اسمبلی د ممبر لیول تر بالکل نامناسب لا بیا دو دغه می غندنا حق د فوج خلاف د دې موقف یا د حکومت خلاف د دې موقف د زنده خبره د چې د فوج نه ناراضی دو هغه د می خپل وطن فوج د شکل نه دای حق لري ځکه هم چې او په دلیل خبره کوي کنه یو د ملک خلاف خبره دی کنه نو د ملک خلاف خبره دې تامه دې مناسب او په دانو خبره په دې د گرفتاری دا هم مناسب نه دوه ځای پای دو د ناجایز دو د څه د خبره وشي رهاد کلا شي.
په ونکښې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر یا وزیر ویایي چې د پاکستان ریاست له طرفه علي وزیر په گرفتاری باندې د سویلي وزیرستان ولس خفا دی.
د باچا خان د وخت نه دې دا غدار دا منافق دا د ملک دشمن یا دې سره مقصد دی چې په یاري نه خو د نوزا د دې خپل
وزیرستان معذور اتحادی مشر دین محمد ویائی چې د تحریک انصاف په حکومت کښې د علي وزیر گرفتاری د غندنې وړ دو.
څومره په وزیرستان کښې مزدوري دي
وزیرستان مشر مدائے
وزیرستان مرکزی پن گولی وڑکشے دے پاکستان پیپلز گوند پپنجوشتم دسمبر دے وڑا ولستا دہلی وزیر پہ گرفتاری بنے دے احتجاج بالنا ورکڑی دو اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر د لنډی کوتل اوسیدونکو شکایت کوي چې ضلع ته ورغځول شو یو شمېر حکومتي ادارو لا هم خپل کارونه په سمه توګه نه دی پیل کړي. د دوی په خبره د سیمې خلک لمن وو چې په خیبر پښتونخوا تر ورګډې دروست سبا ولسی خدمات ورته برابر او ژوند به ښه شي. د خیبر انتظامی چارواکي ډاډ ښیي چې ټولو ادارو ته به د خپلو نیمګړتیاو پوره کولو او خلکو ته د ښو خدماتو ورکولو وایي. فرهاد شینواری رپورټ لري.
قومی مشر او فعال اشرف اپریدی مشال ریڈیو تھوائی دوی ایف سی آر نظام نو خخ خوص چی دا د بندوبستی زلو نظام راغلی دے سر ہم د دوی پجوند کی سے بدلون نہ دے راغلی
گورے تا گندونا مغا یا پدوا زیادتی او دے بازار حالاتم چو گورے پو مغا پوزیشن کی ایسا تبدیلی نہ دے راغلی مخ کے خو مونگ دے دغا ایف سی آر نظام نہ تنگ ہو عقیدہ کالا قانون ہو دغنا ٹول قوم تنگ ہو خو نوی نظام تا مونگ پا دے خوشحالو چی مونگ تا با لان دے علاقے دے پیشاور گوندے سپا دفترو کے پا بازارونو کے پا اسپتالونو کے با مونگ تا سہولت راکڑے شی خو اس قسم سہولت نہ راکڑے شوئے نوی ادارے آسے بارے نام دی اگا ملائی چی کم آدھا پشتائے دائی خو بارے نام دی
اختر علی شنوار دا لنڈی کوتل بازار یونین غڑے دائی او دے وائی دل تا چی کمی نوی ولسی ادارے راغلی پکار دا خپل خپل کارونا ترسا رکڑی
چپک نش برابر دے پا بازار کے وسم مغا سے رشتہ دوی تربیت شوینی او مغا لیویز والا کسانی او درولی دی او صرف دو ٹرپک والا چی دے اغا کوٹی اور تورا چولا دے نور چی دے کنا دو پروپیشنل خلق یا نی را وستی دی ٹرپک والا چی پا مسائلو باندی خبری او مطلب چی چالان باندی خبری بلا خبر دا دا چی دل تکو ما ٹیمی را غلی دا دو ٹیمو اب سر وسا پوری مونگا نیلی دل چی دا چوک دے صفائی نظام اغا سے نشتا چا چنگ پا کارو بلا خبر دا چی مونگ تا چی دے کنا پا تحصیل لنڈی کوتل کے دا ریسکیو ډیر زیات ضرورت دی دلته چې کوم حادثه وشي نو جمرود نه چرازی مطلب چې ډیر زیات لره مونږه دا مطالبه کړو چې دلته مونږ خپل سنټر راکې
یو بل قومي مشر حسین شنواری ویل پکلیو کی لوی ډیران نه جوړ شوی خو تر اوسه د صفای څه انتظام نشتا
ډی سی راغلا کولی کچری و کلو سره ډیران نه دی ډیران نه لشمینیا مریلیا میادی بیمارے تو خورا گیا پنڈونا پنڈونا ڈے رہنے نہیں وینا یا موکڑا رپورٹ کی ولی کا نو بیا ہی سپتا ہو نہ لگے دا سوز رہی ٹیم ہی دب تر لور اگلا مخلے وینا مامور تکڑے یا نیم درخواست مامور لور کھڑا ہے چاہ آگا نہ پکڑا ہے اثر نہ پکڑا ہے انہیں پانا دوی راڑا ہو لیا
د ولس دغه شکایتونه مو د لنډی کوتل نوی ګمارل شوی مرستیال کمشنر اکبر افتخار ته د دوی په دفتر کې وړاندې کړل نو دوی ویل چې په خپل باد بازارونو کلیو دوره کوي او نو غزول شو لسی دارو ته به امر کوي چې دلته فعال رول ولوبوي او ولس ستونزې هوارې کړي په 2013 کې د 25 مایني بدلون لاندې فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډه شوې او عدالتونو او پولیسو نظام په ګډون ورته یو شمېر سرکاري ادارې غزول شوې صوبایي حکومت وای په مرحله وار توګه به په قبایلي ضلعو کې بدلون راځي او هلته به د لسکلن ځانګړي پرمختیایي پلان لاندې د ولس د ښېګډې لپاره سالانه 100 روپۍ خرچ کوي فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
دا ورز مشال ریڈیو خبرونو ته غوګی د مشال ریڈیو پروګرامونو تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک او ټویټر هم تاسو ته مشال ریڈیو خبرونه تعقیبولې شئ. د غرمې 12:30 بجې او شوې لنډ خبرونه له احمد الله نه.
په کراچۍ ښار کې تیر ماخوستن په ایوی یخی خونی یا کولډ سټوریج کې چاودنه شوې چې پکې اته کسان وژل شوې دي. د کراچۍ ښار اډمنستریټر لایق احمد د پیښې په اړه پاکستانی رسنیو ته وویل د نوې کراچۍ سیمې په ایوی یخی خونی کې د بوایلر چاودنې له وجې اته کسان مړ شوي او 13 نور جوبل شوي دي. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پی ڈی ایم نن د حکومت پر ضد په مردان کې جلسه کوي. د پی ڈی ایم مشرانو په وینا په مردان کې د دې جلسې کولو مقصد د اسلام آباد په لور د ممکنه لانګ مارچ تیاری ده او د جنوري په شپږمه با په بنو او په شپاړسمه با په پیښور کې هم جلسې کوي. خو وزیر اعظم عمران خان او یو شمیر نور وفاقي وزیران بیا وایي چې اپوزیشن ګوندونه خپل ځینې مشران د احتساب د عمل نه بچ کولو لپاره د احتجاجونه کوي او حکومت به کله هم په دباو کې را نه شي. د پاکستان فوج د امریکو څنګه آی ایس پی آر ادا کوي چې د بلوچستان په اواران کې لس وسلوال وجلی دي. آی ایس پی آر په یو بیان کې ویلي دا وسلوال په امنیتي سرتیرو په ډزو کې هم ککړ ول او د دسمبر په 2 د ډزو له وجې په اواران کې یو امنیتي سرتیری وجلی وو. بل پلو ایوی وسلوال ډلې هم تر دې په حق له سند ویلي. په پاکستان کې د کرونا وبا په تیر یو شواروس کې 3 کسان مړ کړي چې ورسره په دې هیواد کې د یادې ناروغۍ له وجې د مړو ټول شمیر 9550 ته ورسېدو. په پاکستان کې د کرونا په اړه د حکومتي ویبپاڼې د شمیرو تر مخه په دې هیواد کې په 13 کې شاوخوا 2150 کسان په کرونا وایرس اخته شوي چې ورسره په هیواد کې د کرونا ناروغانو ټول شمیر له 4,28,290 واوښتو خو 4,15,000 نه زیات ترې بیرته رغېدلي دي. او د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریس میلر د طالبانو سره روانو امن مذاکراتو په اړه د افغان چارواکو سره مشاورت کړی دی. پینټاګان د دسمبر په 2 په یو بیان کې ویلي د امنیتي اندېښنو له وجې میلر د کابل سفر اعلان د وخت نه وړاندې ونه کړی شو. کریس میلر د افغان صدر اشرف غنی سره د افغانستان فوج لپاره د امریکایي فوجي مرستو په اړه خبرې وکړې. دې ترڅنګ نوموړي په یاد هیواد کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره هم ولیدل.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد الله درته وړاندې کړل. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګه د 2020 کال پای ته رسیدو په مناسبت یو لیکنه کې د کورونا د وبایي صورتحال روخانه اړخونو ته کتنه کړې. د لیکنې لمخه که هم دا جهانی وبا دردونکې وا او له خفقان ډکه وا خو د ژوند نور خ اړخونه هم خلکو ته په ډاګه کړی دي. د دې مقالې مهم ټکی له مجید باب راوړو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګي د کورونا د وبایي صورتحال په تناظر کې د 2020 کال د ختمېدو په مناسبت یو لیکنه خبره کړې ده. ولیکي چې دا وبا مرګونی و، دردونکي و او د ژوند په لار کې جوړ خندونه پیدا کړل. خو د دې یو بل اړخ هم و او هغه اړخ د صفا چاپیریال، د محفوظه سړکونو او د ډیرو خلکو لپاره د کور او کار ترمنځ د یوې ښې قاعدې او تناسب سبب هم و. لیکنه پوښتنه راپورته کوي چې آیا دا وبایي صورتحال کله ختم شي نو دا هره تجربه او هر سبا هیر کړل شي او که څنګه. په لیکنه کې راغلي لکه د هرې لویې شخړې د کورونا جهانی وبا هم هلی او امیدونه لرل. نړۍ ته صفا هوا او ماحول ځکه ملو شو چې خلکو په محدوده پیمانه سفرونه کول. لیکنه وایي چې د کورونا وبایي صورتحال په ډومبو ورځو یعنی مارچ میاشت کې د امریکا د خلایی ادارې ناسا لخوا جاری کړل شوي خلایی عکسونه ښایي چې د نړۍ په لویو ښارونو کې تر 30% پورې په هوا کې آلودګي کمه شوې. او که څه هم نړۍ بیا د سیلګرۍ او سفرونو پیلېدو ته سترګې په لار ده، په خاصه توګه په کاروباري حوالې سره د غونډو لپاره سفرونه به بیا هغه کچې ته دوباره ورسي څنګه چې د کورونا د وبا نه مخکې وو. په لیکنه کې راغلي چې د کورونا وایرس وبا وښوده چې لازمه نه ده چې د کاروباري او رسمي غونډو او کانفرنسونو لپاره پیسې مصرف شي، وخت ضایع شي او د سفرونو لپاره هوا آلوده شي، بلکې اوس نړۍ دا دود خپل کړو چې د نوکرو د انټرویوګانو، غونډو او نړیوالو کانفرنسونو کې د برخې اخیستو لپاره کم خرچه د ویډیو لینک لاره وکاروي. د اروپایي ټولنې د خارجه چارو د مشر جوزف بوریل دفتر هم تمه لري چې دې وبایي صورتحال نه پس به تر سرحد پورې په سرکاري سفرونو، غونډو او ملاقاتونو کې کمی راځي. خو د بوریل بیان پیټر ستانو وایي چې د شخصي راساتنې او موثره کېدو په حوالې سره آنلاین غونډې د مخ مخامخ لیدو کاتو نیم البدل نشی کېدی، خو د وبا نه پس به هر څه هغسې نه وي څنګه چې مخکې وو. لیکنه وایي د منتخبو مشرانو لپاره به اوس د ګران بیا سرکاري سفرونو لپاره د ولس د ټکس د پیسو مصرف کولو له جواز ګټول ډېر ګران وي. له چاپیریال سره تړلې بل خبر هم مهم دی. په پاکستان کې کارکوونکي بیروزګاره شوي، خو ځینو یې د کورونا وایرس د وبا د مخنیوي په خاطر د ټولبند او محدودیتونو له وجې بل کار ته مخه کړې. دوی اوس ونې او بوټي کینوي. د پاکستان حکومت پلان لري چې د 2013 زیږیز کال څخه تر 2023 زیږیز کال پورې په هیواد کې 10 اربا ونې او بوټي کینوي. د کورونا وایرس جهانی وبا مخنیوي لپاره د ټولبند له وجې دا کار هم ودرېد. حکومت پریکړه وکړه چې دا کار به بیا په چټکۍ په مخ وړي او د نیټې سره سم به یې بشپړوي. نسخ کال پر ټولو محدودیتونو سربیره د ونو د سونامې په نوم پروژه بحاله شوه او ګڼو کارګرانو پکې دندې پیدا کړې. په لیکنه کې راغلي دي چې د دې وبا له وجې په ټوله نړۍ کې هغه دفترونه چې پکې به د خلکو ګڼه ګوڼه وه فوراً ځکه خالي شول چې کمپنیانې مجبوره شوې چې د وبا د مخنیوي لپاره کارکوونکي له کورونو آنلاین کار وکړي، او حتی هغه ادارې چې د دفترونو نه لرې په آنلاین توګه د کار کولو سره موافقې نه وي هغوی هم دا نوی حقیقت ومنلو. لیکنه د نوکر پیشه خلکو د یوې سروې په حواله دیتوي چې ګڼ شمېر ملازمین دا دریز دري چې له کوره کار کولو دوی ته په کار او کور کې د ښه توازن ساتلو، د کار له وجې کم ذهني فشار سره د مخ کېدلو او کورنۍ سره د ډېر وخت تېرولو موقع ورکړي. د 2300 نوکر پیشه کسانو نه د سلیک کمپنۍ په یو سروې کې پوښتنې شوې دي. په دوی کې اکثریت کل وقتی دفتری ماحول تا نستنی در غاڑی. د مقالی لمخه د کور کار کولو ډیرو خلکو سره په سفرونو، جامو او خوراکونو د پیسو د بچت مرسته وکړه، خو ډیر داسې دي چې د ټول بند او بندیزونو له امله د انساني رابطو د کمښت له وجې د یوازیتوب ښکار شول. خو ډیر هغه خلک چې کور کې زناور ساتلي ول د دوی د یوازیوالي ستونزه یې حل کړه، او په غربي هیوادونو کې په داسې اپلیکیشنونو ډاونلوډ کولو کې بې ساري زیاتوالی ولیدل شو چې د پناه ځایونو څخه د ځناورو د ژغورلو په اړه وو. د امریکا د ځناورو د تحفظ سوسایټۍ اداره وایي چې په نیویارک او لاس انجلس ښار کې د دوی د ځناورو له پناه ځایه د پیشوګانو، کترو او نورو ځناورو ترلاسه کولو کې 80% زیاتوالی راغلی. په لیکنه کې راغلي چې د مرکزی آسیایي هیواد تاجکستان ګڼ شمېر کارکوونکي نوکر پیشه خلک ګاونډي هیواد روس ته په روزانه بنیاد تګ راتګ کوي، خو د کورونا وبایي صورتحال له وجې ټولبند دوی لپاره تګ راتګ ناممکنه کړو. البته د خوجند خار نیکروس اموزاده وایي د هر یو خراب صورتحال یو بل روښانه اړخ هم وي. نیکروز د دې ټولبند پر مهال د خپل کور د انګړ په هر برخه کې د سبزیو کر وکړ او سخ کالی، کدوان، اوګا، گازری او یو شمیر نوري سبزی وکړلې. هغه وایي سخ کال د خپل لاس کرلی کدو دومره خوند کولو چې د وبانه مخ کې هډو چری کړي نو.
دا مشال ریډیو دا.
د کورونا وایرس وبا په 2020 کال کې د نړۍ اقتصادونه له سختو حالاتو سره مخامخ کړل. دغه کال ډیری تجارتونه بند شول او په میلیونونو خلک متاثر شول. په عین حال کې حکومتونه هڅه کوي چې خرچې زیاتې کړي او لست سهولتونه ورکړي. خو پوښتنه دا ده چې آیا 2021 کال کې به د اقتصادونو بیا رغونه ممکنه وي که څنګه؟ آیا د اقتصادونو ښه کېدل به د کورونا وایرس واکسینو په دستیابۍ منحصره وي که نه؟ د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې دا پوښتنې په دې رپورټ کې څېړلې دي چې تفصیل یې په دې رپورټ کې واورئ. د کورونا وایرس جهانی وبا د نړۍ د ډیرو هیوادونو پر اقتصادونو اغیز کړی دی. ډیری کارپوهان له دې خبرې سره اتفاق کوي چې دا د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې تر ټولو غټ اقتصادي بحران دی. کورونا وایرس په نړۍ کې په میلیونونو کسان اغیزمن کړي او تر ډسمبر له 1 میلیون زیات کسان مړه کړي دي. د نړۍ تقریبا نیمایي نه زیات آبادی له لاکډاون سره مخامخ شوې ده او پر تګ راتګ یې محدودیتونه لګول شوي دي. ځینو هیوادونو د ځایي کمپنیو، وړو تجارتونو او له مشکلاتو سره مخامخ وګړو مالی مرسته کړې ده چې د روان کال د مارچ راهیسې دغه رقم شاوخوا 12 کرب ډالرو نه زیات جوړیږي، خو د هغو مرستو باوجود هم اقتصادونه له مشکلاتو نه راویستل شوي نه دي. د اقتصادي همکاري او پرمختګ تنظیم او OECD په خبره اټکل کیږي چې روان کال په نړۍ کې سالانه پیداوار 3.5% راکم شي. د ملګرو ملتونو د تجارت او ترقی او کانفرنس په څېړنه کې خبرداری ورکړل شو چې دغه بحران ښایي 113 میلیون خلک
سخت غربت ته ورټیل وهي. د 2020 کال په اخري سو میاشتو کې په اروپا، امریکا او نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس دویمه چپه ریکارډ شوې ده. پوښتنه دا ده چې په داسې حالاتو کې راتلونکي کال د اقتصادونو د ښه کېدو څومره امکان دی. شاوخوا ټول کارپوهان په دې متفق دي چې د اقتصادونو بیا رغېدل به تر ډېره په دې منحصروي چې د کورونا وایرس واکسین څومره دستیاب دی. دا وخت فایزر او بایو انټیک او ماډرنا واکسینو زیاته توجه حاصله کړې ده چې طبي ازموینې ښودلې ده تر 90% زیات مؤثر دي. په بازار کې د دغو واکسینو زر دستیابۍ امیدونه پیدا کړي چې ژوند او اقتصادونه ښایي په لږه موده کې واپس ته عادي حالاتو په لور روان شي. خو ځینې کارپوهان خبرداری ورکوي چې دا ښایي ډېر وخت ونیسي. د مثال په توګه فایزر په نومبر کې ویلیو چې روان کال د خپلو واکسینو 50 میلیون خوراکونه جوړولی شي چې ورسره به 25 میلیون خلکو ته هغه واکسینو رسیږي. بیا په 2021 کې به د واکسینو پیداوار 1.3 ارب خوراک وي. خو که وکتل شي نو دا د نړۍ د 1.5 ارب آبادۍ لپاره ډېر کم دي. د سرمایه کاری د یو غټ بینک یو بی ایس مشر ایکسل ویبر سی این بی سی امریکایي چینل ته د نومبر په 11 وویل چې د واکسینو موجودګۍ باوجود اقتصادونه په رغېدو کې به ډېر وخت لګي. د ملګرو ملتونو د تجارت او ترقی کانفرنس یو این سی ٹی اے ڈی د نومبر 19 په رپورٹ کې خبرداري ورکړي چې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې چې اقتصادونو ته کوم نقصان رسیدلی ښایي ممکن نه وي چې په پوره ډول یې مداوا وشي. په واشنگټن کې د یوې څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف انټرنیشنل فاینانس یوې اقتصاد پوهې الینا ریبوکووا د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه ته وویل چې غریب او پرمختلونکي هیوادونه به د خپلو اقتصادونو بیا رغولو په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. چین چې تر ټولو اول پکې د کورونا وایرس کیسونه ریکارډ شول، له بدترو حالاتو نه د رغېدو په حال کې ښکاري. د روان کال د جولای نه تر سپتمبر د چین اقتصاد د تیر کال د همدغه مودې مقابل 4.9% وده وکړه، خو کارپوهانو د 15.2% ودې تمه کوله. د چین اقتصاد د روان کال په لومړیو 4 میاشتو کې 6.8% متاثر شو. هغه مهال په هیواد کې ټولې کارخانې بندې شوې وې. کارپوهان وایي د ټول بند سختو اقداماتو او حکومتي مرستو سره کېدی شي په اقتصادي وده کې تر ډېره کومک شوې وي. په عین حال کې کورونا وایرس په دفترونو او نورو ځایونو کې کارکوونکي په جلا جلا ډول متاثره کړي دي. د دفترو کارکوونکي اوس په اونۍ کې ډېر ورځې له کوره کار کوي، بلخوا د هغو چا چې تنخواګانې کمې وي او د بهراګانو، صفایي کوونکو او خرڅلاو کارونه کول د نوو کارونو لټولو ضرورت په ورته ورپېښ وي. د ملګرو ملتونو د خواریکښو سازمان آی ایل او شمیرې ښایي چې د 2020 په لومړیو 9 میاشتو کې کاري ساعتونه تر 12.5% راکم شو، یعنی دا د 322 میلیون 9 ساعته کارونو برابر دي. په 2021 کې د خواریکښو حالات په دې منحصر وي چې د کورونا وایرس وبا په څه حال کې ده او حکومتونه څه ګامونه پورته کوي. د ریبکووا په خبره په راتلونکي کې به حکومتونو ته سختې فیصلې کول وي. هغه وایي ډېر هیوادونه به ونه کړل شي چې د وبا مخکې د اقتصادي ودې کچې ته بیا ورسیږي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
په کینیډا کې د بلوچانو د حقونو یوې فعالې او مبارزې کریمه بلوچ مړې موندل شوې. د بلوچستان نېشنل پارټي مشر اختر منګل پرون مشال ریډیو ته ویل چې د نوموړې مړینې سخه پکړې. د بخښنې نړیوال سازمان هم په بیان کې د کریمه بلوچ د مړینې د پلټنو غوښتنه کړې. د ټورانټو ښار پولیس وایي چې د بلوچستان د بشري حقونو فعال او د بلوچ زده کوونکو د سازمان بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن آزاد پخوانی مشره کریمه بلوچ د ډسمبر په 6 ل خپل کوره تر وتلو وروسته لا درک کشوه. بی ایس او آزاد په پاکستان کې تر بندیز لاندې دی. د نوموړې مړې د ډسمبر په 21 موندل شوې ده. په ټولنیزو رسنو د بشري حقوقو فعالانو او د نوموړې ملګرو د اې د مړینې په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده او په دغه پیښې پوښتنې راپورته کړي. تفصیل فرخند اسد راکې.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی ایشیایي څانګې د دسمبر پر 2 په خپل ټویټر پاڼه د بشري حقونو د فعال او د بلوچ زده کوونکو د سازمان د آزاد ډلې د پخوانی مشرې کریمه بلوچ پر مړینه ژور خپګان ښودلی او د دغه پیښې په سمدستي توګه د پلټنو د هغې په مرګ کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د کریمه بلوچ مړې د دسمبر پر 20 په ټورنټو ښار کې موندل شوې. د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې مشر او د قامي سملې غړي سردار اختر منګل د دسمبر پر 2 مشال راډیو ته ویل د هغې د مړینې د وجوهاتو په اړه لا هم معلومات نه لري، خو زیاتوي د یوې بلوڅې ښځې لادرکه کېدل او مړې موندل د اندېښنې وړ خبره ده او باید د کینیډا حکومت په دې اړه پوره پلټنې وکړي.
په کوم شک
پدے کې خو سشک نشته چې هغه عمله شوی خو لا هم دا غي د مرګ جوحات مخې ته نه دی راغلی په ټولو دي زور سره هم خبري روان دي خو کچاري هغه وجل شوی وي نو باید چې د کینیډا حکومت پدې اړه پوره پلټنی وکړي کچاري دا هم د ساجد حسین د پیښې غونډي وي نو باید پوره پلټنی وشي پدې کې باید کینیډایي حکومت هم یو رول ولوبوي کچا هم وجوي او که د دې ترشا سوک هم وي نو بیا باید دا فکر وشي چې د بلوچستان لپاره خو خپل وطن هم محفوظ نه وو او اوس بهر هیوادونه هم دا غوي لپاره محفوظه پاتې نشول
د ټورنټو پولیسو په خپل ټویټر پاڼه ویلي چې لا هم د کریمه بلوچ د مړینې د وجوهاتو په اړه تفصیل نه لري. کریمه بلوچ چې کله د بلوچستان د زده کوونکو د سازمان د آزاد ډلې مشره شوه نو له هغې وروسته په 2015 کال کې کینیډا ته ولاړه. د هغې د ملګرو د وینا تر مخه په پاکستان کې په هغه وخت کې هغې ته د مرګ واښونه ورکړل شوي وو. د بولان میډیکل پوهنتون یوه زده کوونکو د بشري حقونو فعاله مهرنګ بلوچ د دسمبر پر 22 مشال رادیو ته وویل کریمه د بلوچ ولس د حق غوښتنې آواز وو.
هغه د بلوچو ښځو د هڅو او د خپلو حقونو د غوښتلو د مبارزې هغه لومړنی غږ وو چې دغه مبارزې ته یو نوی رنګ ورکړ. هغه په هغه وخت کې د بی ایس او آزاد مشره شوه چې کله د دغه تنظیم یو شمېر مشران او غړي لا درک کړل شول او یا وژل شول هغې ته د مرګ دړکې ورکړل شوې. دغه درې مقدمې پر درج شوې دي. هغه چې کله کینیډا ته کډه شوه نو هلته هم ورته د ویزې مسلې راغلې. موبایل فون یې سو وارې سارل شوی، کمپیوټر یې هک شوی، په بلوچستان کې د هغې کور سوځول شوی او د کورنۍ ځینې غړي یې په دې وجه وژل شوی چې هغه خپل دریز بدل کړي.
کریمه بلوچ په 2013 کال کې د بی ایس او آزاد مشري پرېښوده او په کینیډا کې خپل تعلیم پیل کړ. هغې په اکنامکس کې زده کړې کولې. د بلوچانو د چارو په محمد علي تالپور د دسمبر پر 22 مشال رادیو ته وویل هغه د بلوچانو د حق غوښتنې آواز وو چې اوس خاموش شو.
2006 کال کې په بی ایس او کې شامل شو. چې کله په 2014 کال کې زاهد بلوچ لا درکه کړل شو نو وروسته هغه د بی ایس او مرستیاله او بیا مشره شوه. دا په بلوچستان کې هغه لومړنۍ ښځه وه چې نړۍ ته یې د بلوچانو غږ ورسوه. ما لپاره د هغې د مړینې خبر ډیر د خفګان خبر دی. ما ته به یې بابا ویل. له کریمې نه زیات په ښځو کې چا د بلوچستان مسله دومره نه ده راپورته کړې. نورې هم نجونې شته خو هغه د باران لومړۍ قطره وه.
د بلوچ د کونکو سازمان آزاد ډلې د دسمبر پر 22 په خپل یو بیان کې د کریمه بلوچ پر مړینې د سلویښتو ورځو د سوک اعلان کړی او د نړیوالو ادارو نه د هغې د مړینې د شفافو پلټنو غوښتنه کړې ده.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې د فرخندې اسد رپورت ماوریدو. له تورخم سره نږدې د مومند درې او لالپورې ولسوالیو د یو شمېر کلو ماشومان د زده کړو لپاره له تورخم پورې غاړې د باچا مینې ښوونځو ته ځي. د دغو ماشومانو لپاره اوس د ننګرهار د پوهنې ریاست په تورخم خارګوټي کې ښوونځي جوړ او ګټې اخیستنې ته پرانستې خو لا هم زیات شمېر ماشومان باچا مینې ته د زده کړو لپاره ورځي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد د ننګرهار د پوهنې ریاست له ویان محمد آصف شینواري سره مرکه ککړي او په سر کې ترې پوښتلي چې ولې لا هم افغان ماشومان له دسته کړو لپاره د کرخي پورې غاړي اوړي.
کله چې دا خونځه جوړ شو ډیره برخه زده کوونکي چې د خونځې د نشټو لامل تل لغ راستانه شو خو هغه شاګردان چې اقتصادي وضعیت ښه دی او په خصوصي توګه تعلیم کول غواړي هغوی لا هم عمل ته تګ راتګ کوي. د دې تر څنګه یو بل زموږ همکاره موسسه چې د ټي ډي ایچ په نامه ده تاسو پوهیږئ د هغې سیمو خلک ډیر غریب دي او هلته اکثره ماشومان د پیسو پیدا کولو په لټه کې دي نو هغوی دوی لپاره یو حرفوي زده کړو پروګرام هم برابر کړی دی چې اقتصادي مرسته ورسره کوي. تر سلو زیات زده کوونکي هغوی د زده کړې لاندې نیولې دي خو یو شی به د پامه ونه غورځو چې لا دغه ښوونځي ستونزې په بشپړه توګه هواري شوي نه دي.
هغه شاګردان چې پاکستاني ښوونځي نه رسنه شوي دي او په خپل افغاني ښوونځي کې زده کړې پیل کړي اوس د دوی نصاب ریپلیس کول په افغاني نصاب باندې دا څومره لویه ستونزه ده او د دې ستونزې د هواري لپاره د معرفت ریاست څه پلان کې لري؟
مواره دغه تورخم د ښوونځي نه ټول هغه کډوال چې بیرته راستنیږي افغانستان ته یا په ننګرهار کې تر زده کړو لاندې نیول کیږي هغه کې زوګ ته ژبې مشکل ولري هغه لپاره موږ ځانګړي کلاسونه برابر وو هم پر ریاست کې هم په ځینې خونځو کې کده ژبې مشکل ولري مثلا تولد شوی الته زکړې پاکستانی مکتب کې کړي اردو وي مثلا یا انګلیسي وي یا د دې د نصاب سره بلد نه موږ غوته لړمحالې کورسونه نیسو په مخاطبو کې په مختلف مکاتبو کې هم دا اوس موږ عمل لرو نو هغه ته د شپږو میاشتو پورې دا سوزه هوارو ته تورخم د مکتب چې کوم ځکهونکې بیرته د غیزې نه راستنه شي د دې سیمې خلک دي دوی لپاره موږ مشکل لرو دوی زر زمنګ نصاب کې چکول شي زر زمنګ د تدریسي میتود باندې پویږي نو هغه لپاره موږ کوم خاص سوزه نه لرو که احیانا نم پیدا شي موږ ورته د حل لرو
او اوس هم چې هغه ځینی په خپل خوخه او په شخصي خونځو کې زده کړه کوي او د پولین اخو اوړي دا غو درا ګرځولو سه سه پیل
موږ د هڅې هم دې لپاره شروع کړی و چې موږ هغه زده کوونکې چې پاکستان ته ځي د زده کړو لپاره ځنګړې یونیفورم غونډیا په مختبل په بیل نصاب کې زده کړه کوي په بیل ژبه زده کړه کوي دا غو درستنولو لپاره د خونځو جوړ شوی دی او موږ هیله لرو چې د وخت په تیرېدو سره غو هم دا درک او بیرته خپل خونځو ته راشي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د ننګرهار د پوهنې ریاست لویان محمد آصف شینواری سره تاسو مرکه اوریدله ورزو یو بل رپورت ته په بلوچستان کې د غوادر د خوندې ساتلو لپاره لدی خار د اسغن تار تاول شروع شوې دي د اسغن تار د یو دیوال شکل لري چې امنیتي کیمرې به پرې نسبی کې او زې پر زې به پرې د پوس سر تیری سو کې کوي همدارس په خار ته د نوتو او ورسخه د وتلو لپاره ځانګړي دروازې موجوده وي د چارواکو په وینا دا کار د غلطه د وانه سرمایه‌کاری او د پنګولو پنګوالو د باور پر ځای ساتلو لپاره کیږي خو بلوچ سیاستوالي د دوی د خاورې قبضه کیدل او د چین د پراختیا غوښتنې پالیسی بولی غوادر د چین پاکستان اقتصادي رادارې لمړی لویا او تټولو ډیر لګښت لرونکي پروژه ده چې په پوره کېدو سره به چین ل عربي هیوادونو د خپل ضرورت تیل د وس په پرتله په ډیر ارزان قیمت خپل هیواد ته ورسوي په دې موضوع بشیر ګواخ له چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې جوړ کړی دی
پاکستان د چین اقتصادي راهداري پروژې لپاره د ځنګړي امنیتي ځواک تر جوړولو وروسته اوس د بلوچستان په گوادر کې د نوي خار له 1500 اکړ ځمکه د اغزن تار چاپیرول پیل کړی دی مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه د دې اغزن تار په اوګدو کې د پوزیانو لپاره د پیری زینو جوړولو تابع هم شوه ده دا دیوال د گوادر له زاړه خار پهل او په سمندري بندر ختميږي د پاکستان په پلان وزارت کې د چین اقتصادي راهداري پروژې په څنګه کې د پالیسۍ د برخي مشر لیاقت علي شاه وای دا تر د گوادر سیف سيتي یا گوادر خوندي خار چې په رسمي کاغذونو کې ورته سمارټ سيتي یا زیرک خار ول شوې د امنیت ساتلو لپاره ضروری دی هغه د دسمبر په 20مه مشال ریډیو ته ویل په دې خار کې به په وسلي ورغلولو پابندي وي او هر څه به د امنیتي کمرو لخوا څارل کیږي
بالکل دا د گوادر سیف سيتي پروجیکټ حصہ ده په دې کې مختلف کمپوننټس دي یو پکې فینسینګ دي پولیس انفراستراکچر ډیولاپمنټ دي او دین علاوه سکیورټي چې کوم دا ډیجیټل سکیورټي هغه هم پرووایډ کول دي چونکی موږ دا گوادر سيتي از ا سمارټ پورټ سيتي ډیولاپ کول وړو انویسټر ته موږ سرټن سکیورټي ورکول وړو ځکه چې گوادر ته د خپل دننه څه خطر نشته دی هغه خلک چې کوم دی هغه پر امن دی هغه جابز غواړي هغه ترقی غواړي دغه د باراغه هر قسمت اونم کی او اوس هم چې سمرا کاراند شوی دی پای کې د خلک برابر شریک دي چونکه بهر خطرات لګ ډیر شته دی دغه د وجنه مونږه د موکا چې کوم مسکرینټس دي کوم بهر حالت دي کوم چې هغه نه غواړي چې گوادر ډیولپ شي نه غي داسې قسمت حرکت کولی شي نو کوي ګین کیس خدا نه خواسته او دای دین کی کدا سکار او شی نو بیا به انویسټر یا د گوادر ډیولپمنٹ چې کوم دی هغه با کافی حدا پورې متاثر شین او مونږه داسې موقع دوی ته ورکول نه غواړو د دې لپاره مونږه سیف سيټي پروجیکټ ما ډیوایس کړی دی او په دې کې موږ سره فینسینګ او دا ټول سيزونه باقیږي
مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه د دې اغزن دیوال د جوړولو کار لتیرو دریو میشتو راهیسه روان دي ځینی چارواکو چې د رسنیو سره د خبرو رسمي اجازه نه درلوده د نوم خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دا اغزن تار پر ډیورنډ کرخه د پاکستانی پوز د پیلکړی دیوال په شکل جوړیږي چې د چین د وی کمپنۍ او د پاکستان پوز د فرنټیر ورک ارګنایزیشن لخوا یې چارې پر مخ روانې دي اوس مهال خار ته د ننوتلو لپاره دوه زیات دروازو ځایونه جوړ شوي دي خو سرچینې زیاتوي که ضرورت پیښ شو نو دا څلورو ته ډیرېدلی شي د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې پر ویبپاڼې لیکل شوی چې سی پیک د تاج او گوادر پکې د ملغلرې حیثیت لري. له همدې عمله ورته دوی پر ټولنیزو رسنیو د ویډیوګانو له لارې کمپاین کوي او د پاکستان قسمت بدلون کوي بولي.
ترقی او خوشحالی کے اس عظیم منصوبے سے ہم پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کریں گے انشاءاللہ.
د دې اعلانونو ډیره برخه د هستوګنی د زینو اخستو ته د خلکو په حسولو او د چین سره د پاکستان د ملګرتیا په خودلو را چرخی.
پوری دنیا میں مثال رشتہ لازوال پاک چین دوستی کے
خود دو برا کمپین سربیرا ہم د چین اقتصادی راہداری پروژی پاڑا ډیر معلومات خکارا نه دی. د دې راپور لپاره مشال ریډیو د حکومت او په پروژه کې د کارکونکو کمپنیو لسګونه وې پاڼې و پلټلې او د سلګونو پاڼو اسنادی و کتل. په پارلمان کې د دې پروژې د څارنې لپاره یو کمیټې هم جوړه شوې ده. خو په دې پروژه کې معلومات دومره پټ ساتل شوي چې د دې کمیټې مشر او د حکمران تحریک انصاف غړی ارباب شیرالی وایي په گوادر کې د اغزن دیوال له پیلېدو نه دی خبر. هغه د دسمبر په 21مه مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه به له حکومت معلومات وغواړي.
هغه پکیم پکې دی کې یو کمپریهنسیو میټینګ راغوړل د بلوچستان کې څه دی اته د سکیورټی سچویشن جنرالي سپیشلی چې کوم انټرفیرنس کیږي ډیفرنت چې کوم قوتونه دي چې کوم نه غواړي چې ګوادر نه شي وایي دا ځای چې د فلاش پوینټ او نه ګوادر وایي هغه د پاره خامخا مطلب دی چې سکیورټی کنسیډریشن سره اګنور کولې شي. هاوېور ما خبره چې زموږ سره سي مسلې چې کوم جواب هم غواړو زما حاضر ساتھ زما ذاتی خیال دادے کہ یو فلرشنگ بزنس سٹی چې هغه کې فینس هغه فینس دی اگر کمپیریٹیولی اوپن هو دا به موږ د انټیریر چې کوم چې بچا را مهنګې
په 2015 کال کې د چین او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی اقتصادي راهداري پروژه په لومړي سر کې د شپږ څلوېښت ارب ډالرو واخو. اوس د حکومتي معلوماتو تر مخه اویا ارب ډالرو ته رسیدلې ده. د دې پروژې لویه برخه په بلوچستان کې ده چې گوادر پکې مرکزي رول لري. د پروژې د ماسټر پلان تر مخه چین د گوادر د نوي ښار جوړولو لپاره دوه ارب ډالر په پام کې نیولي، خو ویل شوي چې دا پیسې تر دې اندازې محدودې نه دي او زیاتېدلی شي. په بلوچستان کې له پاکستانه ازادۍ غوښتونکي بلوڅ وسلوالې ډلې هم فعالې دي. دوی د چین پانګونه د بلوڅو د وسایلو لوټل بولي او له همدې عمله د دې پروژې پر کار کوونکو په کړو حملو کې ګڼ پاکستانی سرتیري او څو چینایي کارکوونکي وژلې دي. د بریدونو د مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت په 2018 کال کې په 15,000 سرتیرو مشتمل د پوز دوه ځانګړي ډیویژنونه، یو سمندري او بل ځمکنی، هغه وګمارل. خو د گوادر خوندي ښار لپاره امنیت لا نور هم سخت کړل شوی دی. سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې د لومړني پلان تر مخه به دغلته 2,000 امنیتي کمرې نصبېږي چې له مرکزي کمپیوټر خونې څخه به د څارنې د یو سیسټم له لارې کنټرولېږي. همداراز گوادر ته هر ننوتونکی کس باید شناختی کارډ یا بل د پیژندګلوي کارډ ساتونکو ته وښيي چې هغوی په کمپیوټر کې ثبت کړي. د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر او د پاکستان قومي اسمبلی غړی سردار اختر منګل وایي دا کار د چین د پراختیا غوښتنې او کالونۍ جوړولو پالیسي څرګندوي. نوموړی د دسمبر په 2018 مشال ریډیو ته وویل دوی اوس به د گوادر خپل اوسیدونکي ښار ته د ننوتلو لپاره ویزې ته ضرورت لري. دغه قسم یو کار کیدونکی دی. د خوندي ښار تصور د کراچۍ، کوټې او اسلام آباد په اړه هم بیان شوی و. له دغو ښارونو خو دیوال نه دی چاپېره شوی. د گوادر 99% خلک کب نیونکي دي. دوی به اوس هر ځل په ننوتلو د ځان ثابتولو لپاره کارډونه ورخي. کالونایزیشن تر دې مختلفه نه وي، همدغه سی وي. موږ به دا مسله په پارلمان کې هم راپورته کوو، عدالت ته هم ځو او جلسې جلوسونه هم کوو. سی پیک د چین د یوې پټۍ او یو سړک بیلټ اینڈ روډ پروژې برخه ده. په دې پروژه کې د گوادر پراخول د چین لومړنی نړیواله یا له خپل هیواده بهر ترسره کوونکی کار دی. په 2018 کال کې د پاکستان سره د لوزنامې تر مخه د دې بندر اداري کارونه پاکستان او د چلولو عملی کار د چین پر غاړه دی. د چین چارواکو ویلي دوی غواړي په دې سره د خپل هیواد وروسته پاتو غربي سیمو د پرمختګ لپاره اقتصادي موقع زیات کړي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري د ماستر پلان تر مخه د اورګاډي و پټلې بعد د بلوچستان گوادر د چین له کاشغر سره و نخلوي. په امریکا کې د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز سی ایس آی ایس یا سنټر فار ستراتیژیک اند انټرنیشنل سټډیز د یوې څېړنې تر مخه چین د خپل ضرورت 80% تیل له خلیجي هیوادونو اخلي چې د اوږدو سمندري او ځمکنیو لارو له امله ورته ګران تمامیږي. له گوادره تر کاشغره د پټلې غځولو او په بلوچستان کې د یو نوي خوندي ښار آبادولو سره به چین له خپل هیواد لري یو کورنۍ د مزې ولري او له منځني ختیځه به په ارزانه بیه هغه تیل خپل ملک ته ورسوي چې لوی کارخانې او ورځنی ژوند یې پې چلیږي.
مشال رادیو له تاسو سره ده په هره ګړۍ، هره لحظه او هره شیبه کې.